اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته درنو ملمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. شیبر صاحب، بعضی مسائل باید واضح وي او دا ته ډیر اندازه پورې توافق نظر موجود لري، هم د افغانستان د حکومت د طرفه، هم د خلکو او هم د خارجیانو. خو دغه بحثونه داسې پراګنده کیږي چې ګویا ځینې کسان د اصلي مطلب نه خبر نه دي یا د وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، یعنې هغه برداشتونه کوي چې غواړي نظام پکې تخریب شي. د ښځو سهم په اجتماع کې د اسلام له نظره، د سیاست له نظره، د حکومتداري نظره دا واضح ده. هغوی ته حقوق او ډېر غټ حقوق، حتی د مردانانو اضافه دوی ته په نظر کې نیول شوي دي. خو مسله داسې ده چې دغه ادعا چې کله شوې ده چې دلته قیودات وضع شوي دي، بندیزونه لګول شوي دي، یعنې په اساساتو کې په دې کې کوم مشکل نشته. دلته د تعلیق مسله یاده شوې ده، یعنې که چیرې مسله داسې مطرح شوي وي چې موږ د شریعت د نظره
مایاسب بښنه غواړم، دا بس دی بس ته خو بیا ورسو دي لپاره چې طالبان په اعلامیه کې ویلي دي چې تر امر سانی پوري د دې په خاطر چې د ترشپژم ټولګي ورپورته د نجونو مکتبونه د امر سانی په د ترکیب په اساس باندې بند کړی دی، دغه ولسمه میاشت روش ول او هم دا مکتبونه بند دي. دا بس بیل دی له اقتصادي اړخه سوال دی چې له اقتصادي اړخه به زیان افغانانو ته څومره وي؟
په دې شک نشته چې کچېرې د څه فرض شي چې ګویا دغه بندیز به دایمي وي، په دې کې نور ملحوظات، مذهبي ملحوظات، اجتماعي ملحوظات، سیاسي مسایل او د مدیریتي مشکلات دا مسایل نه وي. خو کچېرې د حکومت طرفه مطلق د ښځې سهم نه دی ویل کېږي، په دې کې شک نشته چې ښځه د اجتماع د 20% نه اضافه، یعنی راټي او هغه د یو جز
مننه مایارسه مننه 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 هډوال سپ کټاستر اشم. دغه اوسنی بندیزونه چې لګیدلې دي، دغه اثرات بل اقتصادي اړخه څومره وي؟ هډوال سپ سره ورو
الله ومصلينا على رسول الله و بعد هر سلام ختاسي ته استاد د رادیو ټول کارکونکو ته او همدارنګ د اوریدونکو ته د غریب سلامونه احترامات وړاندې کوم. د مننه ترڅنګ دي کې هیڅ شک نشته دی چې زمنګ دا ټولنه چې دا او تاسو اواز خو تاسو سوال ما وورید.
بل مهرباني هدامه ورک.
هالو
سراورو هډوال سپ سراورو.
هالو
سراورو، فکر کوم د زمان فاصله ده، هډوال سپ تاسو انتظار مباسي ادامه
زما واسط تاسو درځي
راځي ادامه ورکړئ لطفا.
سلام د او د ماننی ترڅ د څنګه هم زما نظر خداس دی چې دې کې شک نشته چې زمنګا د ترکیب د ټوله او د ټوله
هډوال سپ فکر کوم چې لته سره زموږ رابطه سم نه ده. حافظی صاحب هم په خبرونه کې را سره شو، د دوی هم هر کله کوم اډوال صاحب تاسو به بیا راشم، تاسو سره زموږ رابطه سم نه ده، د ټکنیکی همکار هڅه کوي ځکه چې دلته یو فاصله را منسکی شي. حافظی صاحب ته ورشم. حافظی صاحب، د غیر دولتي مؤسسو څخه د میرمنو د کار ممانعت به د افغانستان په اقتصاد څه تاثیرات ولري؟ حافظی صاحب
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او ګران میلمه استه میلمه ته. افغانستان خو یو فقیر هیواد دی او بیکاری پکې ډیر سخت زیات او فقر پکې بیداد کی، نو یو زاید کار چې لبین زیاده نورین ده. دا د خزینه او کارکون کې شمیره مخکې ماته د لکزماج معلومات کې او سلیریش زره مستقیم او غیر مستقیم دغه غیر دولتي مؤسسات سره دوی کار کاو او دونه خلق د کار څخه استل دی غوې د معیشت منبع لبینا ولل دی او دا فقر لازم سیاسي ډیر خلق پرته لدې هم وزګار دی. نو دا خلق چې اوس کار لري او ساید لري دا هغه څه هم دوی اخستل دي، دا ښه کار نه دی او د افغانستان د اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز پدې کوي چې څوک چې دلته تنخوا وی اخلي دا پیسې بیا په مارکیټ کې راځي، په مارکیټ کې بیا دکاندار ځینې ګټه پورته کوي، بیا سوداګر مال راوړي او واردات لپاره یا مولدین هلته دنه په افغانستان کې تولید کوي، دا ټول یو بل سره اړیکې لري. نو په دې خاطر باندې باید زمینه د کار لپس زیات شي، نه دا چې اسو شته کارونه هم د خلکو له لاس څخه وځي.
مننه حافظ صاحب. معیار صاحب، لکه څنګه چې حافظ صاحب ویل، شاوخوا څلر ورسره مېرمنې په مستقیم او غیر مستقیم ډول په غیر دولتي موسسو کې کار کوي، دغه ارقام له اقتصادي نظره که په دغه شمیر کسان په افغانستان کې لکار به برخه شي، او البته په موسسو کې اکثره معاشونه لوړ دي، دغه اغیز په څومره وي له اقتصادي اړخه؟
نو بالکل، دلته برنامه ده چې تاکید ډیر په اقتصادي بود کېږي، او د کچېر اقتصادي بود یوازې فرض شي نو په دې صورت کې شک نشته چې یو فرد هم بیکاره کېږي، د په اقتصاد باندې منفي تاثیر لري. او کچېر 15,000 کسان چې یعنی د 15,000 یا 40,000 کورنۍ کېږي چې تعداد د لکونو نه اوري، دلته چې د مستقیم متاثر کېږي، دا حتی کوي کله چې د اقتصادي چرخش د هواد متاثر کی. البته دلته نور مذهبي اجتماعي او سیاسي ابعاد شته، یعنی ولې داسې انعکاس ورکول کی چې دا مسله دایمي ده، ولې داسې دیدګار نه پخش کیږي چې ګویا دا د خلکو د ګټه لپاره د تصمیم نیول شوی ده، یعنی د کوم کسان پراز کې، یعنی علما مختلف اعباد د قضیه سیاسی بین المللی او داخلی مسائل او اقتصاد فرد د ټول په دې کې نظر کې نیول شوی او د تصمیم نیول شوی، ولې دا باور نه توضیح کیږي چې یعنی د خلکو په نفع باندې د تصمیم نیول شوی ده، او دا مسله به موقتی وي، کچیر دا مسله دایمی وي نو د رزن تشکیلات چې د حکومت مربوط کیږي دا باید لغوه شي.
معیار صاحب مخکیم وبخښه، معیار صاحب مخکیم تاسو ویل چې دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې دایمی دي که دا پریکړه دایمی ده که موقتی، حتی که هم دا موقتی وي، فرضاً د شنبې لورځي را پدې خو په افغانستان کې مېرمنې کارت نه زی، دغه نن مو ما په هغه ته راشه اشاره کوم، دغه نن خبر لرو مخ کې د خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم د خبر د ازادي رادیو نه درلو چې د غیر دولتي موسسو کې د شزو پر کار د بندیز لکبله یونیسف سر لنن په کندهار شار او ولسوالیو کې د خپل 1,500 محلي ټولګیو فعالیت بند کړ، چې 50,000 نجونی او حلکان متاثر کوي. له دوی سره به یونیسف د قرطاسې مرسته کوله، د قلمونه او کتابونه به یې ورکول، حتی روغتیایي کیټونه به یې ورکول او نورې مرستې به یې هم کولې. د یو خوار هیواد لکه د افغانستان په څیر هیواد لپاره حتی همدغه هم یو اقتصادي زیان نه ده، یو اقتصادي
بالکل د تاسو پښتنه دوه بودل لري، او دواړه بودونه دواړه اواد ډېر جدي دي، او د دوه یې ډېر مهم ده. اوله مسله دا چې کله دا تصمیم نیول کیږي په دې کې شک نشته چې کله یو ورځ د کار مسله خو پر حال کشر د تحصیل مسله دلته باندې شپه کې راځي، دا د څه په یو ورځ کې جبران کیږي نه، دا میاشه ته ضرورت لري. خو مسله دا ده چې ولې دا تصمیم نیول شوی ده، آیا دا د دښمنۍ د علم مقابل کې، یا د خزې د کار، یا د حقوق په مقابل کې ده، یا په دې کې په شک کوم خیر شته؟ په دې کې به ورسته بیا بس کړو. دو مسله دا چې یونیسف کوم تصمیم نیولای، یا بهرني سازمانونه کوم تصمیم نیولای، همدلته وځي چې دوی هدف څه دی؟ دوی هدف دلته دا چې موږ ته خیر ورسوي. کچېره یو جنا تصمیم نیسي یو لاس په صدا 15% قشر دی او جامعه باندې گویا منفي تصمیم نیسي، ها اوس دوی په مقابل دوی عکس العمل یو واکنش به شي، دوی عکس العمل به دوی چې دوی به 30% شباب مقابل کې منفي تصمیم نیسي، کواړي د 15% جبران کی.
یعنی تاسو او بخشه، یعنی تاسو خوشبینه یاسی، ما یار سب یعنی تاسو خوشبینه یاسی چې دا تصمیم پزایده؟
زه باور لرم زه به رهبری باندې کچیر مثلا به تناد تخصص مسئله وی چې دی پیو بود که تخصص لري، پر مذهبی بود که چه طول عباد هم نظر کنیسی دا خیوا مسئله، خو پر حکمت داری که دی تخصص نمزی بیر امین بودن بایم رزه دوی پر امین بودن بانده باور دارم.
ما نه پام دی برخی بیده حافظی صاحب نظر وخلم. حافظی صاحب، مخی تردی چه ستاسو نظر وخلم، دنن روز یوبل راپورت بزراشم د امریکا متحده ایالاتونو، استرالیا، کاناډا، ډنمارک، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، ناروی، سویس، هالند، بریتانیا او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپای ټولنې د لوړ پوړي پلاوی په ګډه اعلامیه کې چنن خبره شو راغلی دي. په نادولتي مؤسسو کې د شزینه کارکونکو د کار له ممانعت سره د میلیونونو حق او افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ شوی چې ژوند یې په بشري مرستو پورې تړلی دی. په دې اعلامیه کې له طالبان غوښتل شوی چې خپل دغه پریکړه ژر تر ژره بیرته واخلي. په دې ګډه اعلامیه کې راغلی شزی د بشری مرستو او لومړنیو اړتیاو پر سوالو کې بنسټیز رول لري. که هغه په افغانستان کې د مرستو پر سوالو کې برخه وانخلي نو مؤسسه به ونه شي کړای چې په دې هیواد کې اړمنو کسانو ته خواړه، دارو درمل، ژمنی مواد او د ژوند اړون خدماتونه ورسوي. دغه د مرستو لړۍ څومره ممکن اغیزمن کی حافظ دي؟
خو دا برسیره خبره ده کله چې په یو مؤسسه کې کارکونکي لژوی او خپل خدمات تر سره مخصوم به د سنتي ټولنو کې چې مثلا د خزینې لپاره خزي خدمات رسوي، کله چې خزي نه وي دا اړین خزو ته بیا د یونسکو او یونیسف او نور بین المللي مؤسسات او غیر دولتي مؤسسات خدمات ډیر تکنی کیږي. دا یو داسې برسیره مسله ده چې څوک سترګې ځینې پوتې نه شي کولی. نو دا په هر صورت د افغانستان د اقتصاد په ګټه نه دي او دوی چاره ورس پریکلی کوي او مشکلات لا پسې زیاتیږي او بینلی ټولنه هم خپل باور له لاسه ورکوي چې دا یو تعامل او یو تساهل او یو تولرانس باید شتون ولري. په دغه کله زما له نظره دا کلکیچن کیږي او زه او په دا سخت شرایط ژمی کې چې خلک ډیر اړ دي ډوډۍ ته لباس ته او جامې ته اړتیا لري او په زمان کې سوان مواد ته ضرورت لري. خو دا مؤسسې چې کوم جدید واسطه دی د بین المللي مرستندوی هیوادونو او د افغانستان د مظلومو او بیچاره خلکو ترمنځ، هر عمره چې د دوی امکانات د خدمت لپاره او د سرویس لپاره لږ سي هم دومره ناورین زیاتیږي او د خلکو مشکلات زیاتیږي.
مننه حافظ صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. په غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد ساخیز وکړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په خبرونه کې مو اقتصادي چارو کارپوهانو ازرخ حافظي، داود مایار او عبدالشکور هډوال ته بلنه ورکړې ده. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو. ازادي رادیو په لنډو څپو په
19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
هډوال صاحب، په دې هیله چې د ټلیفوني رابطه مو ټینګه شوې، د دوی سره بیرته ټلیفوني رابطه قطع شوې ده، مایار صاحب تاسو ته براو ګرځم. ستاسو په نظر تاسو مخکې یو څه خوشبيني څرګنده کړل چې کېدی شي چې دغه پریکړه موقتی وي. ستاسو په نظر که څومره وخت دوام وکړي اقتصادي اثرات به زیات وي؟ یعنی مثلا که یو میاشت دوام وکړي فکر نه کوي چې اقتصادي اغیز به په افغانانو باندې منفي وي، او که دوه میاشتې دوام وکړي دا اغیز به پسې پراخ شي او کنه؟
شیدر صاحب، که یوه ورځ هم یو ځان راځي په تحصیلي او په کاري مسله کې دا خپل ضررونه لري. خو د دې تشخیص لکه څنګه چې دا به کوټه مده ټویټه مدت وي یا به دراز مدت تصمیمی، صرف یو هیله د امارت سعودي د مشرانو نه دا دلته مطرح کیږي چې که چیرې د امر ثانی مسله دا مشخص شي، حداقل یو تخمینی هغه ورته کیږي مدت، دا به ډېر سکوک رافکي او اعتماد به رامنځته کړي. غیر دغه نه د کوم
او بخشی ستاس خبره مونه ولا ما یواز ستاسو د دې امرسانی خبره یاده ولا ګومان کوم دا مهمه خبره ده. زه دې به خبريال په صفت دا خبره کوم مخکې مم دې ته اشاره وکړه. مثلا د انجونو د متوسطي او لیسې د دوري د فرمان په اساس باندې دا ویل شوی دي چې تر امرسانی پوري د امرسانی ولس میاشتې دوام وکړو. نو د پانتونونو هم خلک د پانتونونو په برخه کې نړیوال او داخلي اکثر عمل پراخو، ګومان کوم چې اصل علت همدغه امرسانی وو که چرته دوی دا ویلی وای طالبانو چې یو اونۍ به دا پانتونونه بند وي یا یو اونۍ به میرمنې په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي یا یو میاشت پنه کوي نو یو اعتماد بره منست شوی بو. زه دا خبره له تاسو سره منم، څه علت دی چې طالبان مشخصه پریکړه نشي کولی؟
مکتبونه پاکله د نصاب مسله وه، یو تعداد د مدیریت مسله هم وه، ځینې ځای کې اداري مسایل هم دلته هغه وو. یو بله مسله د امنیت مسله وه، ځکه دغه غټ مسؤلیت د تحصیل نه او د ډوډۍ نه دی مسلې نه مخکې جانی امنیت ده دی هغه، او دلته یو ډېره غټه برخه داسې یعنې ځای ته کېده چې د آسیب پذیري زیاتېدله. دا مسائل هم د اقتصاد عواد هم دلته لري، چې دته یو ډېره غټه بودیجه هم ورته ضرورت ده، نو په دې کې یو اندازه ډېر وخت ونیول شو. او د دوام پوښتنه چې د محصلینو یا تحصیلات عادي په مربوط کې، په دې اړه زه مشکل نه لرم، ځکه دا تصمیم په داسې وخت نیول شوی ده دلته د ژمني رخصتیانی دي درې میاشتې دې ته وخت لرو، یعنی دې ته کافي وخت
شته. معیار سره محترم که څه هم له بحث نه وځو، په دې برخه کې به زه ستاسو د توضیح ته راشم. که د نصاب مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د امنیت مشکلې ولې هلکانو ته نشته، که د اقتصاد مشکلې ولې هلکانو ته نشته، او که چیرته د پوهنتون مسلې ولې په جلال آباد کې پوهنتون بند شي، ولې په کندهار کې بند شي چې ګرمسیر سیمې دي؟ یعنی تعلیم دی وی ورځ لپاره هم ځنډیدل ډیر زیاتای دی. هڅه کې چیرته استدلال څوک کوي، اخو بیا بیل خبره ده څنګه
د تاسو د خبرو پتاوی کچېره فرض وکړه چې دلته اخلاقی مسائل ترامت راوي، نو د اطلاع سونه کته ذکور او اناس په یو اندازه تحلیل لاندې دي، کچېره فکری نگانه کاروي، یعنی دا هغه نقطونه دي چې په دې مسله باندې کېدای شي.
بله مهرباني.
خب په هر حال دغه مجبوریتونه باید نظر کې ونیول شي. ما دا مسله مطلق به سمتا نه کله چې دغه ممکن دا دلایلی دا یو احتمالي مسله ده، یعنی دغه مسله ټول سره یو ځای شوی دی، بل اخره تصمیم نیول شوی دی، او دا تصمیم د فرد به طرف ته نیول شوی، جوانب د دې قضیه په نظر کې نیول شوی. په درې میاشتو کې تحصیلات او مسله ته هیڅ بهانه ممکن نه ده، دا مسله ته درې میاشتې پورې باید په هر حال کې د حل شي. که چیرې د نوي کال د درسو د پیل سره دا موانع پورته شوي نه وي، یعنې په دې معنا چې دلته بیا جدي مسله او مشکلات منځ ته راشي،
او حتی په درو میاشتو کې بیرته تکرار دا خبره وکړم مایر صاحب، آیا په درو میاشتو کې که د ننګرهار تب ته یوه نجلۍ لاړه نه شي، له دې وطن سره زیاتی نه دی؟
او مخه دا خبره مخکې یاده کړ، که چیرې یو ورځ هم تحصیلات کې مشکلات راځي، یعنی دا بیرته یو ورځ کې مجبورانی دا څو ورځې ته ضرورت لري. خو په هر حال مسله داسې ده چې دغه توزیع د خدماتو ته د خلکو د خاص مطابق نه کیږي، دا د ضرورتونو مطابق کیږي. که چیرې موانع په هغه کې چې یعنی دا د اهل خبره، یعنی د علماو تصمیم ده، دا د عام خلکو تصمیم نه ده، ځکه عام خلک په کوم دي دوا چې ګوري علما اهل خبره یا کسان چې سوي سي هغه ډېر د دې ساحه ډېر وسی ده. مسله دا و چې صرف باید اعتماد وشي، یعنی دغه اهل خبره چې موږ تصامیم نیسي دا د موږ سره دښمنی نه لري، دا به د موږ په نفع وي. دلته مسله د تحصیل په اړه د هغه مترکی دي، د کیفیت مترکی په د شلو کالو کې مونږ ولې ده، یعنی د کیفیت د نه غیر د دوه چې مونږ تنا مدرکونه توضیح کړل، لسانس او ماستر او دولسم پاس، یعنی
البته معیار سره کیفیت خو بیا هم ډیر وخت غواړي. بیرته د دې لپاره چې تعلیم مسلې ته ورنه شو، کیفیت که چیرته د کیفیت انتظار کوو نو افغانستان باید لږ تر لږه نیمه پیړۍ انتظار وکړي، او که چیرته د کیفیت مسله مطرح وي نو خو یو ورځ شیم تعلیم ځنډو، کیفیت نور هم شاته غورځي. هډوال صاحب ته باور شو اوس مو رابطه ورسره ټینګه شوې ده. هډوال صاحب د خبرونې په پیل کې له تاسو سره رابطه قطع شوې وه، کبیرته راشم همدې مسلې ته چې د په مؤسسو کې د میرمنو د کار بندیز به د افغانستان پر اقتصاد څه تاثیر وکړي، خصوصا په ژمي کې ستاسو په نظر دا تاثیرات څه ډول ارزوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، حمد لله و مصلی علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. دار سلام اخی تاسو ته استاد میلمنوتا او همدارنګه د ازادې رادیو او ټول اوریدونکو ته زړه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. دې کې هیڅ شک نشته دی مثلا د یو سړي 10,000 روپۍ د میاشتې تنخواه ده، که چیرته دغه میاشت کې دا سړی 3 ورځې غیر حاضر شي د دې مطلب ده چې 3,000 ترې کمې شوي. د افغان لپاره 3,000 افغانۍ یو کافي شی دی. على الاقل هغه د برق بل خوی کېږي، على الاقل هغه د ګیس مصرف خوی کېږي، على الاقل یو څه خو پې کېږي. یعنی په مقابل کې که 15 شیانو ته ضرورت لري یو شی پې رفع کېږي، باقي څلور پاتې کېږي. دې کې هېڅ شک نشته چې تاثیر لري، منفی تاثیر لري. دې کې هېڅ شک نشته، د دې څخه هېڅوک انکار نه کوي، حتی د امارت اسلامي ورونه هم د دې نه انکار نه کوي، حتی اچھا چې دا فیصله کړي هم د دې نه انکار نه کوي. لیکن کېدلی شي که چېرته د داس یو مصلحت لپاره ای چې په دغه کم تاوان باندې سبا د دغه کم تاوان د جبیر په مقابل کې سبا یو غټ لاس په لاس راوړنه مونږه ولرو تر لاسه کړو.
مثلا اډوال صاحب، له اقتصادي اړخه تاسو څه پیشګوئی کوي چې څه لاس راوړنه به افغانان ولري؟
ما خو درته مثال درکړم، زمونږ د ټولنې ترکیب دا په فیملی ترکیب داسې دی چې په ټولنه کې چې یوې ګټو لسې څټو. یعنی په دې وسنی شرایطو کې که زمونږ په فامیل کې یو کس هم کار کوي او وظیفه ورته پیدا شوي، دا نه کسان ورته ډېر خوشبینه او ډېر خوشحاله وي، ځکه چې زمونږ ترکیب د فامیل همداسې. لیکن که چېرته مونږ لس واړه بیکاره کړو، بېروزګاره کړو، نو خدای ناخواسته د دې نتیجه به څه شي؟ د دې نتیجه به خدای ناخواسته څه وي؟ نو لهذا زه ان شاء الله هم لکه څنګه چې معیار صاحب ویلي په همدغه دغه باندې یم، ان شاء الله به ایمان او همدغه دغه باندې یم چې دا شاید شارټ ټایم د پاره وي، د لانګ ټنګ د پر ټایم د پاره نه وي، د مختصر وخت د پاره.
مننه هډول صاحب، مننه حافظی صاحب د رجونو ماسو تر اوسه پورې کارونه بند کړی دی. یو راپور مو درلود چې تر اوسه پورې تقریبا نیمایي ماسو خپل کارونه په افغانستان کې ځنډولې دي. د دغه ماسو د کار بیرته پیلېدل ګران نه دي؟ یعنی فکر نه کوي چې بیرته پیلېدل به ستونزمن وي په لاندې وخت کې؟
د سې دي چې د بلستون چې جوړیږي وخت ضرورت لري، هر وخت دا دوی چې دلته راغله لوکا په کار باندې پیل کړل، خپل انفراستراکچر یا بلستون یې جوړ کړل، دلته دفاتر درلودل او د خپل تشکیل پر بنسټ خلک یې استخدام کړل، هغه مستحق خلک یا هغه خلک چې دوی معیارونه برابرول هغوی سره پیدا کړل. نو دا خو نه دي آسان، خو نه دي چې مثلا یو نفر چې بینلی مؤسسه سره کار کوي اول خو باید خارجي ژبې زده وي، دوهم دا چې په دا شهامت او جرات ولري، او ښځه چې د پرګنو په منځ کې یو ولایت خبرو ولایت ته د خدمات تیره کولو لپاره سفر وکړي، او دلته کورنۍ مشکلات شته، نور ټولنیز مسایل شته، اما برسیر پر هغه بیا دا خلک چې دا ځان چمتو کړی ول او آماده و چې خدمت د خلکو د خدمت لپاره ځان آماده کړي، بخنه غواړم دغه سی خلک بیا پیدا کول مشکل دی. اوس امکان دی شته چې هغه کارکونکي یو تعداد دغه مؤسسات لري بیا سهولتونه ورته برابر شي او خارج ته لاړ شي، د هغوی ځایناستي بیا څوک وي، ځکه چې دوی تجربه لري، دوی په دغه کار کې وارد شوي دي، دوی په خپل مؤسسات کې د اعتبار خوندان دي. نو زما له نظره د یو غریب هیواد لپاره باید بالقوا ملي امکانات د دولت لخوا زیات شي، نه دا چې دا بالقوا امکانات د تصمیمو له مخې محدود شي او یا کم شي. دا خو د خلکو مشکلات زیاتی، د خلکو بیچارهګي او لوی زیاتی. نو زه دغه شی سره موافق نه یم، په هر دلیل چې اوسیږي اثرات بالکل مشهود ده، دا کوم آسماني خبره نه ده، د ځمکې خبرې دي. یو تعداد انجوګان دي او بین المللي مؤسسات دي چې د افغانستان لپاره د بین المللي مرستو دنده ترسره کوي او خلکو ته رسوي. دا چې بند شي معلوم دي چې دوه جمع دوه سرور دي او خلکو ته دا مرسته نه رسیږي.
حافظي صاحب،
او خلک ډېر غریبان دي او بیا لابسي غریبان دي.
حافظي صاحب محترم، تاسو همدغه فرموله چې دوه او دوه سرور کیږي، مخکې هډوال صاحب دې ته اشاره وکړه چې کېدیش چې بده کې او مصلحت وي او ګټې افغانانو ته شاید نوري وي، تاسو هم داسې اټکل کوي چې ممکن دغه بندیزونه پر راتلونکي کې ګټور شي افغانانو ته؟
او یو خداسې دي چې عقیدتي مسائل چې خلک عقیده لري د عقیده لمخې اټکل کوي، یو خو اقتصادي مسائل دي چې زه د اقتصادي اړخ څخه خبرې کوم، او زه په خبر يم چې کچیر یو چاته مرسته و نه رسیږي په فزیکی لحاظ مشکلات سره مخامخ کیږي. د اسمانه څخه خصوصا نه غورځي خلکو ته چې دوی خپل ژوند په تیر کې خپل مشکلات پکې رافه کړي. دا خو یو مادي، یو محسوس، یو عملی خبره ده چې کله چې دا خدمات کم شي او د خلکو مشکلات زیاتیږي، دا یو بل سره بالکل مستقیم او برسیره اړیکې لري. نو زه د دې پلوي یم چې دولت، هر دولت چې اوسیږي، اوسنی دولت که نور دولتونه، هر وخت مخکې هم دا ویلي و چې دولت وظیفه دا ده چې د ملت په استازیتوب د ملي بالقوه امکانات څخه په عملي توګه په ډیر مدبرانه شکل ګټه واخلي او امکانات لا زیات کړي. دا نه چې بیا امکانات کم کړي، بیا د امنیت تر څنګ باید د خلکو لپاره کار پیدا شي، فقر باید له بین لاړ شي، د خلکو معیشت ښه شي، د دوی په دسترخوان کې ډوډۍ زیات شي. خدا خو د دولتونو دنده ده.
منن حافظی صاحب، ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار ممانعت په افغانستان پر اقتصاد څه اغیز وکړي. په خبرونه کې مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپوهان ازرق شافیزی، محمد داود مایار او عبدالشکور هډوال. لوي خبرتیا وروسته خپل خبریال ته ورشم او هغه د فیسبوک تبصری څارلې دي. دا موضوع مو د فیسبوک لارې هم مطرح کړی دی چې اوریدونکو خپل څه نظریات سره شریک کړي دي. لوي خبرتیا وروسته
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 او 2100 13,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د ازادي راډیو د ویب پانل مسول حسیب تلاش څخه به وورو. تلاش سپ د ازادي په سپو کې د پروګرام د موضوع پاړه اوریدونکو څه نظریات لمر سره شریک کړي.
ته اوریدونکو ته تر ډیره پورې دغه تبصری په دې راڅر خې چې دوی د طالبانو حکومت نه غواړي دغه بندیزونه لري شي، او دای هم ویلي دي چې دغه ډول بندیزونه د افغانستان اقتصاد او د خلکو په تیر د خلکو اقتصاد ته ډیر زیان رسوي. زه به ته څو تبصری دلته تاسو سره شریک کما. بصیر هاي درزاده لیکلي سلامونه د امرستي اړمنو ته نه رسیږي. د کلی ملا امام یو ورته مشر ټاکلی او هغه د ټولو نه دوی په وینا غټ غل همغه ملا امامان دي. د ویل چې دا ماته معلوم دی او د خپل سیمینوم او کلی هم یاد کړی دی. کامران مشل به وایي چې د 40,000 کسانو وظیفي ختم شي او د هر کس معاش او 140,000 افغانۍ ونیسونه د میاشتې 900 میلیون افغانۍ کیږي. همدارنګ د دې څو چنده مرستې دغه موسسي کوي نو تبې د چې سخت منفي اغیز به وکړي. اچ ام ای بی یو مستعار حساب څخه لیکل شوی دی اقتصاد ته بلوي ضربه ورسیږي. زه خپل دی وی کورنۍ سرپرستی کوم، مسولیت رغاړه لرم، مګر نن یې په کور کې نه ولیم. ظاهرا دوی یو لو کارکونکو مېرمنو څخه دا چې دغه تبصره لیکي. شمس الله سهیل لیکي چې کچېر د افغانستان اقتصادي حالت ته ووینو نو زیات شمیر وګړي د سرپناه لپاره څه نه لري. د همدغه موسسو له برکته د هر چا لپاره د کار زمينه مساعده شوې و. خو د موسسو په بندغ سره به ګڼ شمیر خلک د په وینا سوال، غلا، قتل، زنا او داسې نورو ناوړ کارونو ته اړ شي. شاوخوا ګاونډیان مو دومره څه نه لري چې شپه پرې سبا کړي. ځینې به د موسسو مرستو ته سترګې په لاره وو. که موسسات بند شول او خپل کارونه یې ودرو لکه څنګه چې درولې دي، نو دغه بې وسله وګړي به څه کوي؟ څوک به غم خوري؟ او داسې لسګونه نور کسانو هم تبصری شریکی کړی دي.
مننه تلر صاحب. رابشم هډوال صاحب، د کامران مشال چې لیکلی و چې 900 میلیونه افغانۍ خو یوازې معاشونه افغانان له لاسه ورکوي، که دغه معاشونه وځنډي شي دا هم د یو خوار وطن لپاره لکه افغانستان یو اقتصادي ضربه نه ده؟
د
تیکه چک نشتا مخکی مادر تارز کو گرزه پدی بندیدو باندی موافق نیم مادر تویلی نو منگا بالکل اقتصاد لی گزنگانا منگا سختا من یو اقتصادی ضربه وینو لیکن مادر تویل که دیش دایده دا ضرورت پا بنیاد باندی یا دا مصلحات پا بنیاد باندی خدای جل جلاله دیو کلی چه در دیر کم دا پا وقت پاره زما د امارت اسلامی بالخصوص د امارت اسلامی د مشر مولوی صاحب حبت الله حفظه الله نه خواهش و ریکوست هم داده چې همیشه د یو شی بدیل خیر دی پیدا کړي هغه بدیل یې وړاندې کړئ بیا هغه شی که بند شي او دغه شی علی الاقل مثلا په یو اداره کې سل کسان کار کوي په دغه اداره کې که دا اداره بندول غواړو باید د یو 345 کسان دپاره د کار زمینه خو برابر شي چې دا بندو هیڅ شک نشته دی چې د دې منفي اثر شته دی او اقتصادی اثرات منفی اثرات په ټولنه باندې په فامیلونو باندې په افرادو باندې
هډول سر هډول سر دا موضوع چې فرضاً طالبان هم ځینې دا خبره کوي چې په کومو پریکړو کې چې د دوی مشر کوي ملا هبت الله اخندزاده په یوه کې مصلحت وي د سیاست کې دا مصلحت هم ولست باید بیان شي دوی د نه د مکتبونو په برخه کې نه د پانتون په برخه کې او نه هم دغه د میرمنو د کار د بندیز په برخه کې دغه مصلحت بیان کړی دی تر اوسه پورې چې دا مصلحت په څه شي کې دی فکر نه کوي چې ملت دې ته ضرورت لري چې دوی ته باید وضاحت ورکړي
ولې نه ملت باید دا شي نه آگاه شي زه تاسو سره په دې باندې موافق یم لیکن بعض مصالح د یو وخت لپاره تاخیر کېدلی شي وروره په دې څوک نه خفه کیږي دا غي مصلحت پدی کې نه چې زر خلکو توازیح شي خیر د تری وخت پورې
ضرورت څنګه وخت یعنی څومره وخت مثلا د تعلیم په برخه کې دا اوس په دې بحث کې وویل شو چې یو ورځم باید تاخير نشي نو زمان خو که ونه ټاکو بیا خو افغانان ډیر څه لاس ورکي
په یو ورځ کې که یو محصل لس کلمې ازدکی نوې کلمې ازدکی ضرب دیش کا به ضرب دولت میاشتې کا څومره کیږي څومره تاوان مونږ ته رسیږي په دې باندې ټول پوهیږو وروره په دې ټول پوهیږو چې مونږه د علم د نگانه څومره وروسته ځو د اقتصاد د نگانه څومره وروسته ځو او په دې باندې ما درته ویل شکر الحمدلله په امارت اسلامي کې داسې پوهی او داسې هوښیار خلک شته دی چې دغه شی درک کوي لیکن لکه همدغه خواهش همیشه مونږ همدا په رسنیو کې کوو د مشرانو نه چې کوشش کوي چې هر شی را کوي اول هغې ته بدیل پیدا کوي که بدیل در سره خدای نه خواسته نه د ډیر کم وخت لپاره چې تاسو پکې مصلحت ویني باید وګد نشي ځکه په مرور د زمان د عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې یو وخت کې د غلا د حد ودریده ساتې پښتنه کولی وي قحطی راغلی و دغه په زمانه کې د غلا د حد ودریده نو الحمدلله دا ټول علما دي پوهیږي په دې باندې او ضرورت ورته د دې لپاره نشته لري لیکن باید ټول شی نه په نظر کې ونیسو
مانا
اقتصادي مصالح اقتصادي مصالح اجتماعي مصالح علمي مصالح لا طول په نظر
بله مانا نه هډوال سب معیار سب معیار سب داسې راپورونه هم خبره شوې دي چې ممکن ځینې مؤسسي لکه د شوروي ځواکونو د یرغل پر مهال افغانستان کې فعالیتونه کوي او د افغانستان لپاره خپل فعالیتونه پاکستان ته انتقال کړي که چیرته داسې وشي دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره څه ضربه وي
په هر حال اندازه منفی بود یا د اقتصاد د اړه د خوازی شو یعنی په دې کې توافق نظر د ډول سبب او د بل ورور او د ټولو د خپل د امارات په ټولو موجود دي خو مسله دا چې کله دی غوړي اخو انتقال او کی کنه پختره دا مطرح کیږي چې آیا دوی هدف خیر دی مونږ ته که شر دی که چیرې هدف خیر دی چې کله موږ منفی وضعیت کې قرار لرو او دا فرض کو چې موږ باندې د حکومت په طرفه ظلم کیږي نو دوی دغه به موږ باندې ظلم ولي کوي ولا اخو انتقال دي ولا خپل فعالیت ته نور انکشاف نه ور کوي
خو دوی البته څومره هدا او بخشه ما يرسب څومره هدا پوری چې موږ ازادي راډیو له دوی سره خبرې کړې دي د جنو مسولینو سره دا د ماسوته خو فرزند لویدیس غربي هیوادونو کې چې کوم خیریه مؤسسې او افغانستان کې فعالیت لري دوی نشي کولای چې له خپل اصول ووځي یعنی مثلا کایو په یوه مؤسسې کې میرمنې نه وي او د دوی یو دولت هغه مؤسسه سربیره په دې باندې بیا هم وهڅوي چې خپل کار ته ادامه ورکړي همدغه څوک چې په کوم دولت کې دی هغه په انتخاباتو کې حتی رای نشته ترلاسه کولای یعنی دوی ته حتی شخصي زیان هم دی کنه انداس مشکلات هم شته نو یو مصلحت په عین وخت کې د خپل خلکو د ګټو لپاره، یعنی پر دې ولي زما واستغه مخري اصلي سوال پدې کړي.
بالکل دا مسله ده چې کله اصول مطرح کیږي اصول باید یو منطق ولري، یعنی خیریه اصول یا قوانین چې جوړیږي دا یو منطق لري جوړیږي، یعنی دا داسې ظالمانه نه جوړیږي چې کله چې د لپاره چې دلته په ځای کې مشکل وي دوی خپل اصول نه تیر نشي. دوی هدف د خپل اصول تطبیق نه ده، دوی هدف خیریه کارونه دي. دوی په هر حال باید سازش وکړي. خو تاسو خبرم صحیح ده چې دی یعنی خپل مخ لري، خپل سیاسي برخوردونه دي. دلته یو مسله ته شي بر سر زغړ اشاره وکم، دا د بحث مربوط ده او دا جدي مسله ده. دا تصمیم ولې په دې شرایط کې نیول شوی ده، یعنی دا مسله باید واضح دلته وایو. او که دې کې ان شاء الله د ماستر ټول دوستان دلته توافق لري چې کوم تصمیم چې په یو جامع کې نیول کیږي، د جامع در جامع شناسی او د ټولنه مطالعه کیږي. شیور سید مقاق درزی؟
بله مهربانی.
د افغانستان جامعیت چه ده؟ یا سنتی جامعه ده؟ یا مذهبی او دینی جامعه ده؟ شیور سید ده زفت واضح دول در توایم چه ده افغانستان ده نوی فیصدانه و گلی اضافه ده طرفدار ندی چه خده په خارجی یو موسسه که کارو کی؟ خب په دې باندې توافق ده، ځکه هم دغلته هم د سروي وکم شاید په درې سروي وروڼو کې یو نفر هم دې ته اماده نه وي چې ښځې د خارجیانو سره کار وکړي.
البته هغه بل اړخ کې بیا ټول موافق دي چې خارجي مرست ترلاسه کړي، په هغه برخه کې بیا مشکل نشته.
زه دما هدف دلته چې ده، دما هدف دغه ده چې کله د مشرانو د طرفه تصمیم نیول کیږي ټول آباد بخصوص مذهبي او کلتوري آباد هم په نظر کې نیول کیږي. یعنی کچیر د تصمیم د نیول کیږي چې نوې فیصد خلک نادیده نیول کیږي او د لس فیصد خلک د پاره د تصمیم نیول کیږي، یو د اعتمادي په منځ خپل د طالبانو منځ کې او د حکومت منځ کې د افغانستان د وګړو منځ کې د ترازی زوی چې موږ د شعارونه ولې په دې شکل ورکو چې دیموکراسي او ازادي او د حقوق د خلکو حقوق د هم سره د خلکو لپاره غواړو. خو موږ خپل افغانانو د جامع خلک حتی اگر امریکایی اکوم افغان چه امریکا که ویسی اروپا که ویسی شی برسد زیاد توازه و ایمه چه دوی کلا دی واده دی پار افغانستان ترازی لسانسه جنی سر واده نکه.
لیکن و مایار سب که چیر تا هم دقیقه فکر رو کل که چرنگه چی تاسو توزه کرا و اکثریت طبیعی خبره دا پی بطوله نکه چه خلق خپل لور مکتب تا ناست دوی، نو حال تا با علم لکوم شی، حال تا با درک لکوم شی، او حال تا با وسط نظر لکوم شی، اخ با طبیعی خبره دست فکر کبی. لیکن دا چارواکو مسئولیت داده چه خلق پسام لاربان ساوق کی. دا طول دنیا دا اسلامی هوادون طول په یو خواروان دی افغانستان په بل خواروان ده، غربي هوادونه په یو خواروان دی افغانستان په بل خوا، او وسنۍ نړۍ لکه یو حلقه سره یو ځای شوې ده او دا ټول حلقه سره یو لاس ده. یعنی کچرته دغه نن فرزن کچرته هم دغه بهرنی ماسیل افغانستان سره مرستې ونه کی، دغه کله شل میلیونه پونه کی، کله 40 میلیونه ډالر پونه کی چې افغانستان تاسو به دا وانهسته وي، یو ډالر به په څو افغاني بیا تبادله کوو، خلق بتصخري دغه حقائق هم باید ویل شي.
بالکل
هم دسته کنه
شي برسه د تاسو او د تاسو خبره ته دې حد پورې صحیح ده چې یو هواد باید د خلکو د افکارو مطابق مختلاط نشي، د خلکو د افکارو مثبت طرف ته جهت ورکون کوي، دا خبره دې پورې صحیح ده. خو دلته بل مسله مطرح کیږي چې د تحصیل، د ښځو حقوق، د مردانه حقوق، د اقتصاد په ټول آبادانه ضروری خبره ده. یو بل خبره د حاکمیت یا د نظام ده، یعنی دغه ټول شیان که د نظام قربانی شي نظام د دې ارزش لري. یو بل مسله تاسو ډیره جالبه مطرح کړه چې اسلامي نړۍ یو طرف ته روانه ده، مونږ بل طرف ته روان یو. شیبر صاحب اسلامي مسایل او دینی مسایل ځان ته منبع لري، منبع واضح ده. د اسلامي مسائل او استخراج یا دغه تفسیر مونږ د اشخاصو د کارکرد نه نشو کولای. کچیر اسلامي هوادونه معیار وای په د شلو کالو کې، شل کاله مخکې چې کله افغانستان باندې حمله وشوې د بمونو نور استعمال شو، په بینلی او ملي معیارو باندې، په شرعي او غیر شرعي نړیوال علمي معیارو باندې دا اشغال تقبیه او تنبیه او منع دی.
خو اسلامی نړۍ ته دې په سر روان دي. پاکستان د ډول استفاده ورسره د ایران د ډول استفاده ورسره اسلامي
خو سیاست ده و ما یار سب خلک خپل غټو ته ګوري خلک خپل غټو ته ګوري خپل هیوادونه آبادوي او کچرته او کچرته دې تراشو او کچرته نه کچرته دې اوس مثلا آیا یو افغان دینی عالم پدین بهتره پویشه کدی از هر عالم آیا یو افغان مولوی صاحب دی وزیر اکبر خان په جماعت کې پدین سم پویشه ک هغه مولوی صاحب چې په مکه مکرمه کې پی ایچ ڈی لري او په لسکونو کتابونه یې تالیف کړی دی آیا دی مالیزیا یو عالم پدین سم پویشه ک یو افغان چې په مدرسه کې زده کړی کړی دی حقایق ډیر واضح دی حافظی صاحب کتا ستراشم بیرته د خبرونه راغون د
کول یو خبره غواړم اضافه کوم
پولانډو
لسته او ډیر لاندر ته وایم زه پام چې ال اثر عالم دی هغه د افغانستان په اړه زیات کیږي که داوود مایار چې یو دینی عالم هم نه ده زه درته وایم چې داوود مایار
زه موافق نیم البته هم دې سره ایدل خطر هر هغه چا چې ډیر سیړنی کړی دی دغه وسوس فرزن یو چرن راوخل چې چا د افغانستان په باره کې کړی ده ممکن 50 کتاب تالیف کړی دی تر هر افغان ډیر پوهیږي دغه وس چې په ازادي راډیو کې کار کوم او زما مخې ته نړیوال راپورونه پراته وي یو افغان د افغانستان لوازیت دومره نه خبر لکدي اسوسییټډ پریس اژانس را خبريال لکه د رویټرز خبريال لکه د فرانس پریس خبريال لکه د جرمني د ډي پي اي خبريال دا څه نه ده وسو په دې مکان کې وسو لیکن لاغنه دومره نه یو خبر حافظي صاحب تاسو تکراشم ستاسو په باور دغه اقتصادي ابعاد کچرته دغه مؤسسي خپل کارونه هم دغه رقم بند وساتي په لاند محل کې د ژمي تر اخیره اقتصادي ابعاد څنګه توضیح کوي
اول خو تاسو ارزو کوم چې تر هغه بریده پوری چې زه پویګم په اسلام کې هم د خزه کار کول منع نه ده او په خپل د حضرت پیغمبر میرمن خدیجه کبرا په خپل تاجر او سوداګر و او تجارت یې درلودله او ډېر لوی تجارت یې درلودله او په تاریخ د اسلام کې زموږ په ګاونډي هیواد کې بینظیر بوټو صدر اعظم پاتې شوی دی په ډېر نور هیوادونو کې هم د خزینه ډیر تحصیلات لري کار دی په اسلام کې د خزی تحصیل معنا نه دی اطلب العلم او لو کان بسین دا ټول ته دی د خزینه او ته هم دی او نارینه او ته هم دی دا ټول ته دی یو بل چې دا محدود معیارونه چې هغه اسلامي بنه هم نه لري چې خصوص سره دښمنی است خود خزو ودی سره دښمنی او ته اجازه دی کار نه ورکول دا خو نیمایی دی نفوس دی او هیواد چې پاین زمان کې نیمایی دی کار دی قوت دی او هیواد دی او انساني شتمنی دی او هیواد دی نو هغه د کار څخه نه باید محروم شي دوی چې تحصیل څخه محروم میږي یعنی معنی دغه دی چې دوی د لوړو کارونو لپاره بیا آمادګي نشي نیولای د ټولنې څخه پس پاتې کیږي نو لازم زما ولندیز دغه دی چې ځینې منل شوی اسلامی انساني اخلاقی او مدنی مسائل دي چې هغه باید ومنل شي په هي ځای د دنیا کې مثلا انډونیزیا دی لوی غټ هیواد دی او د قدرونه خزینه دی تا یو خزه رئیس جمهور راته پکې شوې ده په ماليزیا کې په انډونیزیا کې چې چټور سره غټ او لوی او د نفوس لمخې شمیری تقریبا لس چنده دی افغانستان
او د اقتصاد لپاره هم افیزی سب سش کالی تر تریلیون ډالر اقتصاد لوړ دی بله
یعنی دا اقتصاد چې دی چې خو یو کار ساده کار دی او بحرانش کار دی یو نفر عادي کارکون کې دی چې چرته صفائی کوي $15 یا $1 تنخواه اخلي ولی یو متخصص په کال کې یو نیم میلیون ډالر سیلری یا تنخواه لري او هغه د تعلیم له برکته دی که خزوی کناروی نو د افغانستان جونی هم ډیر بااستعداد دي هر چرته چې دوی ورغلي دي په خارج کې دوی زمینی تحصیل برابر شوی دي دوی پر رقابتونه کې ډیر سرلوړی او ډیر په برم سره خپل اخلاقی مسولیتونه او علمی مسولیتونه تر سره کړی دي نو په دې خاطر باندې یو ورځ هم د خلکو د تحصیل څخه محرومول د وطن سره جفا ده زه دغه سره په هیڅ دلیل موافق نه یم چې څوک څه ډول فکر کوي دا خو اسلامي هم ده دا خو انساني هم ده او دا وطني مسله هم ده. نو د اقتصادي علاقه دا خو نیمهی د نیرو د کار د هیواد دی، کچیرې هیڅ هیواد نشي کولی چې پرته له ښځو په بشپړ اقتصادي وده ځان ورسوي. تاسو ماته یو برسیر راکړئ، یو څه راکړئ چې برسیر یې کوي چې چېرته داسې په دا محدودیتونو کې یو هیواد پرمختګ کړی دی. نو زما غوښتنه دغه ده چې ټول سره په حقایقو باندې باید تمرکز وکړو، په اصلي ضرورتونو د هیواد باندې باید تمرکز وکړو، د شرایطو پر بنسټ علمی مسائل ته باید تغییر ورنه کړو. هر څه چې حقیقت دی هغه باید وایو، دا شهامت دی بیان دی حقیقت ولرو، ځکه چې د مشکل رفع کول په اول ګام کې باید مشکل پر رسمیت وپیژندل شي. کله چې مشکل ماسمالی شي او چرته یو درز دی او تعمیر غورځیږي او موږ ورته یو ګلماله وکړو چې هغه د نظر څخه پوت شي، دا خو بیا کور رنګیږي لبینې شي. نو په دې خاطر باندې زه برسیره خپل تجربې له مخې، خپل یو کم معلومات چې لرم پر بنسټ باندې عرض کولی شم چې د تحصیل څخه د نجونې محرومول افغانستان سره جفا ده. د کار څخه د خزینه کار کوونکي محرومول دا مستقیم اقتصادي منفي اغیزه لري په افغانستان کې. نه یوازې هغه کورنۍ تباه کیږي، بلکې زموږ اقتصادي هغه چرخه او هغه کیش انفلوئنس چې پکې راځي، یا هغه عوامل د تولید او عوامل د تجارت او ټول شیان سره صدمه کیږي. مثلا یو نفر چې هر میاشت 10,000 شل زره 1,500 افغانۍ د مارکیټ څخه خرید کول، خپل د کوڅې د دوکان څخه یا د منډۍ څخه، هغه دوکاندار اوس په چا باندې خرڅ کړي دا مال، خو هغوی هم تباه کیږي. بیا هغه سوداګر چې دا مال راولي او په ګودام کې لري، هغه دوکاندار چې ونه نیسي ځینې په چا باندې خرڅ کړي. نو دا چرخه له بینځي دا
حافظي صاحب محترم حافظي صاحب دلته مخکې معیار صاحب هم دې ته اشاره وکړه، هډول صاحب هم، چې کېدشت چې دا موقت بندیز وي او وروسته ځکه چې ترانګسانی پوری طالبانو دا مسله ځنډولې ده، لیکن له اقتصادي اړخه چې تاسو درې سره په اقتصاد تخصص لري، له اقتصادي اړخه فرضاً زه یو مثال تاسو ته درکم. د امریکا په متحده ایالاتونو کې څو میاشتې مخکې هغه شمیر زمایر شوی دی چې 50,000 کې 50,000 دندې لغوه شوې وي. په همغه ورځ د دنیا په ټولو بازارونو کې د نورو اسعارو په مقابل کې ډالر کټ شو، قیمت ارزش له لاسه ورکړ. لیکن آیا د افغانستان غون یو خوار وطن کې چې شاوخوا څلور ورځې مېرمنې د یوې ورځې لپاره هم له کاره ګوښه سي، په اقتصاد باندې تاثیر نه کوي، منفي تاثیر؟ مایاس بلې
تاسو دا ستاسو وګورئ، افغانۍ افغانۍ د ډالر په مقابل کې په دغه تیر ونې کې خپل ارزښت لاسه ورکړی دی.
دوه فیصده. مایاس په همدې برخه کې به په لنډو ستاسو نظر واخلم.
نو پدې کې شیبر څه پدې کې شک نشته دی چې په اقتصادي ابعادو کې د تفصیل لري او ډېر تفصیل منفي تاثیر په صورت کې لري چې دا مسله زر حل نشي. زه د امارت اسلامي د رهبرۍ نه د هیله کوم چې د کوم موانع چې دې په ذهن کې دغه موانع زر پورته کی، تر څو چې د ارزش کلي مسله شدای تنه یو بوده چې تاسو مطرح کړو په مختلف اقتصادي ابعادو کې افغانستان ضرر ونه کی.
او مننه هډول سب تاسو نظر واخلم، تاسو څه پیغام لري؟
حفیظی چې دینه خفکیږي، حفیظی چې کوم استدلال په بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها وکړه، بیبي خدیجه چې وخت خپل سی ای او عملیاتو د پاره مامورین لرودل، بیبي خدیجه د کور نه د تجارت د پاره نه دوتې، بیبي خدیجه د سرمایه مالک او نظر
هډول سب فکر نه کوي. هډول سب بی بی عائشه لا کور نه ووتله، د جمال په جنگ کې برخه نه واخیست. دا بس نه شو خلاصوله په دې برخه کې کچرت نه مانه نه استاسو نظر
خپل مرمن به ځان سره بوله چار
جبه کړه کښې وو. ما تاسو ته مثال درکو چې بی بی عائشه د جمال په جنگ کې برخه نه واخیسته. استاسو نظر له اقتصادي اړخه نه اسلامي اړخه نه ورته، ځکه چې دا اوس بس ته اقتصادی اړخه کې ستاسو نظر پلانټو.
زه
اگه خبه کیگه تم خبه کیگه صرف استدلال چکو لک باید پا استدلال کی دقیق و سزمان مطلب داده چه بی بی خدیجه رو ده اللہ تعالی هم تاجر روا لیکن ده تجارت ده پاره با پا تاریخ کی چوک ده ساده تا نیکی شده ده کور نواتی ده تجارت ده پاره اغه خپل مامورین لرودل
خو ما بل مثال تاسو صدر کو و واډوال صاحب دا بس نشي خلاص دي ما تاسو دي بي بي عائشه مثال درکو اغه بند اغه بیا څنګه د اقتصاد په ارتباط تاسو په لاندو باندې خپل نظر سره شریک دي
کې هیڅ شک نشته چې منفي اثر لري لکه څنګه چې نور دوستانو زو سره موافق معیار ته افسر حفیظی ته افسر منفي اثر لري خدای جل جلاله دې وکړي چې دا ډېر کم د پخت د پاره وخت د بندیزونه او دا بندیزونه اوچت شي او زمونږ خلک چې دي غریب خلک دي بیچاره دي مظلوم دي فقیر دي بیروزګاره دي ورځ په ورځ ګدایګري اضافه کیږي نور به اضافه شي او د سخت بدبخت سره به مخامخ شو که خدای نه خواسته زر دا بندیزونه اوچت نشي.
ډېره مننه له همدې سره به دا خبرونه راغونډ کړو د اقتصادي چارو کارپو ازرق شافیزی، د اقتصادي چارو کارپو محمد داود مایار او د اقتصادي چارو کارپو عبدالشکور هډوال له تاسو څخه مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. د ازادي په سپو کې تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. شدی
خوبه دقیقی خرد لمسه خوبه